شود که آنان در خارج از افغانستان نیز با مشکلات مختلف روبرواند.
السلام علیکم دی ازادی رادیو دیوی بلی خبرونی اوریدو ته ز احمد تکل استاسو هر کلای کوم قدر من اوریدونکو په دی خبرونه کې مایکروفون استاسو خبرونه لرو چې د کډوالو ستونزو په اړه باسونو ته ځنګړې ده خو لمړی پام وکړی خبرونو ته د طالبانو حکومت وی چمتو دی د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتونو کې موقتی خوندیتوب پای ته رسیږي. امریکا حکومت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانانو د موقتی خوندیتوب حالت د می په شلمه پای ته رسیږي او دا پریکړه به د جولای له 12مې عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د خواله لکبل شوې ده. د دې پریکړې د عملي کېدو په صورت کې زرګونه افغانان له امریکا څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې لیکلي اسلامي امارت چمتو دی چې له امریکا او نور هیوادونو سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه رغونکي بحثونه وکړي چې نور د پاتې کېدو په شرایطو برابر نه دي. د افغانانو د موقتي خوندیتوب د پروګرام پای ته رسیدو په اړه د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت اعلان مثبت ګام بللی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هغه افغانان چې په 2020 کال کې د طالبانو د واکمنېدو پر مهال له هېواده وتلي وو کولی شي بیرته په امن هېواد ته راستنه شي، خو ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا د اعدامونو او بې درکه کېدنو پېښې هم ثبت شوي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي چې په افغانستان کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب د حالت معیارونه نه پوره کوي. د لنډمهاله خوندیتوب حالت د هغو هېوادونو د وګړو د اخراج مخنیوی کوي او په امریکا کې د کار کولو اجازه ورکوي چې له جګړو یا بحرانونو سره مخامخ وي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاڅۍ بندر په اډه کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ایکس شبکې لیکلی دی چې دا روغتیایي مرکز چې د افغانستان پاکستان د دوستۍ روغتون نومول شوی د ښه نیت د پیاوړتیا او د دوه اړخیزې همکارۍ لپاره د پاکستان د اردو او د طالبانو د ادارې لخوا جوړ شوی. نوموړی زیاتوي دا روغتون چې په عصري طبي وسایلو سنبال دی تر ډیره د ډیورنډ کرښې پر غاړه د پرتو سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د خرلاڅۍ لار چې په پکتیا ولایت پورې تړلې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د توکو د لیږد یوه مهمه لاره بلل کیږي. د تګ راتګ دا دروازه له نږدې اوو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سعودي عربستان د سفر په دوهم ورځ د سوریې لنوي واکمن احمد شر سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې لنوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرایلو سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ټرمپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دوړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبريالانو ته اجازه نه و چې د هغوی خبري ووري. د ترکیه د اناډولو خبري ایجنسی راپور لمخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاره د ترامپ بن سلمان او شاره لغونډې سره یو ځای شو. ترکیه د شاره د حکومت او د هغه تر مشرۍ لاندې د یاغیانو اصلي ملاتړې وه. سپینه ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې د دې غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د تازه راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوهم ګام کې د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ټرمپ ته هرکلی ووایه او له معمولو تشریفاتو وروسته د قطر د سلطنتي ماڼۍ پر لور وخوځېدل. او اسرائیلو نن خبرداری ورکړ چې د یمن له دریو بندرونو څخه د خلکو وزي. د اسرائیلو دا خبرداری کیدی شي د اسرائیلو لخوا د ایران پلوه حوثیانو پر اهدافو د برید نه کوي. د اسرائیلو د پوځ ویان اویخای ادری پر ایکس شبکې لیکلي له دې چې د حوثیانو رژیم له الهدایده، راس عیسا او سلیف بندرونو استفاده کوي. له ټولو هغو کسانو غواړي چې په دې بندرونو کې چې له دې بندرونو څخه ووزی او تر بل اعلان پورې تریلرې پاتې شي. دا خبرداری وروسته له هغه ورکړل شوی چې د طلبي په وینا حوثیانو د اسرائیلو پر خاوره یو توغندی ویشتلی. اسرائیل وایي چې دا توغندی شنډ کړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې له پاکستان او ایران راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. پاکستان د روان لمریز کال له پیلې دو سره سم د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې او له ایران هم د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي تقریبا په نه امکاناتو سره ژوند ته مجبوره کیږي ځکه هر څه ترې هلته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د تیرې اپریل میاشتې په پای کې وویل چې د دې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه لږ تر لږه 2,500 افغانان خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د همدې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې پاکستان له 2023 کال راهیسې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژوند امکانات ډیر کم دي. په تیره له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو امکانات نشته. پر دې سربیره کډوال شکایت کوي چې د استوګنې د ځای او کاري فرصتونو له پلوه هم له لویو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حالت کې چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره تقریبا هیڅ امکانات نه لري، خلک له کډوالو سره د مرستې لپاره څه کولی شي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنې لري نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ او په خپله خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 00 01. یو ځل بیا یې تکراروم 00 40 00 00. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزی دی. ښاغلی ستانکزی ته خراغلاست وایم او لومړی ترې غواړم چې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال راته وایي. ستانکزی صاحب
سلامونه. اونیک هیله تکل صاحب تاسو ته د طریقه تاسو د برنامې ټول اوریدونکو ته زمونږ هغه ماجرین ورونه چې په دې ورځو کې سخت ستونزو کې دي او وطن ته د راستنېدو په حالت کې دي، ټول ته د خدای له دربار اجر غواړم او خدای دې ان شاء الله په وروستیو کې ان شاء الله د ښه او ښکلي ژوند خاوندان یو خپل وطن کې په آرامۍ او سوکالۍ باندې ژوند سره وکړي. نو لومړی به دا درته ووایم تکل صاحب محترم چې اوسنی حالت هیڅ یو افغان ته د زغملو نه ده. هغه په دې خاطر باندې چې مونږ د خپلو ورونو او خویندو راستنیدل ورځ تر بلې وینو چې په کوم حالت کې خپل وطن ته راستنیږي. دوی له خورا ډېرو کړاوونو سره او ستونزو سره مخ دي، هغه که په نورو هېوادونو کې دي، هغو هېوادونو کې چې هغوی دوه نسله یا درې نسله هغلته ژوند کړی دی، د دوی هغه اولادونه هلته غټ شوي دي، هغلته خورا لوی تجارتونه او هغلته د دوی لوی لوی کاروبارونه و، هغه له لاسه ورکوي. یو بلې خوا ته خپل وطن ته چې راستنیږي، دلته زمونږ هغه اوسنی حالت ته په کتو سره نه شو کولای چې هغه خپلې ستونزې د وطن مو داسې په اسانۍ هوارې کړو، نو بیا چېرته کولای شي چې دوی ته رسیدګي وشي. په دې خاطر باندې چې یو خو زمونږ اوسنی حکومت د دنیا له لوري په رسمیت باندې نه ده پېژندل شوی، او دا مونږ ته یو ډېره لویه ستونزه را ښکاره کوي. په دې خاطر باندې راجوتوي چې هغه زمونږ حکومت د اوسني حالاتو کې ډېرو لویو ستونزو سره دی، همدې وجې نه مخامخ دی چې دوی د رسمیت له وجې نن نشي کولای چې د خلکو ستونزې په سم شکل باندې ورته حل کړي. ولې چې دلته بین المللي موسسې ټولې بندې دي او هیڅوک دلته د کومک لاس نه وړاندې کوي، نو زمونږ دغه ټول ورونه او خویندې چې دي دغه په خورا ډېرو ستونزو کې دي، کله دواړو طرفونه دي، هغه که د بشري حقوقو لخوا نه دي، یا له بین المللي سازمانو لخوا نه دي، او یا که د نورو حکومتو لخوا چې دوی مثلا را ایستل کېږي له دغې حیثې نه دي، نو خورا ډېرو ستونزو کې خپلې شپې او ورځې سبا کوي او له ډېرو لویو کړاوو سره مخ دي. نو الله پاک نو دوی ته او خپل وطن ته بس دغه دعاګانې کوو چې خدای هم دې زر تر زر دې کړاوونه مونږ او زمونږ د دوستانو واسي رغو کولای شو چې خپل وطن د سمسورتیا او د سوکالۍ په لوري باندې انشاءالله سوق او خپل وطن لپاره کار وکړو.
ستانګزای صاحب، تاسو مخکې د امکاناتو د نشتوالي یادونه وکړه، ومې ویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له دې کبله نړیوالې ټولنې فعالیتونه خپل په افغانستان کې کم کړي دي. اوس تاسو په افغانستان کې هغه مؤسسې چې پخوا به یې له راستنو شویو کډوالو سره لوی لوی مرستې کولې، کمپونه به یې ورته جوړول، د غذایی مواد به یې پیویشل، دا تاسو وینئ هلته په کابل یا په ولایتونو کې یا په لږ تر لږه په سرحدونو کې؟ البته مونږ خو راپورونه لرو د ملګرو ملتونو ځینې ادارې په سرحد کې له خلکو سره ځینې مرستې کوي، مګر آیا په لوړه کچه د مرستو لپاره په ولایتونو کې او په پلازمینه کابل کې داسې مرکزونه شته چې دا کډوال ورشي مراجعه ورته وکړي او هلته د مرستې درخواست وکړي؟
تکل سه محترم، یو خو هغه حالت وی چې هغه پر رسنوي کې خبريږي او هغه هم د لری نشارل کیږي، خو یو هغه حالت چې هغه د سترګو لیدل حال ده، نو کچر د مونږ د خپل سترګو لیدل حال ته وګورو او خپل دغه د دوستانو او عزیزانو د حالت ته وګورو. درسته ده چې په بعضي مواردو کې، یعنی کله چې راځي سرحدو ته، هغه چیرته د تورهم سرحد ده یا هم د سپین بولډک لخوانه په دې سرحدو باندې راځي، نو یو څه داسې ډېر کم امکانات لکه مثلا د هر راستنه شوي کور لپاره د یوې وړې خیمې ورکول، یا د هغه ډېر ابتدایي امکاناتو لپاره د یو څو ورځو لپاره د یو څو روپیو ورکول، دغه ابتدایي هغه حالتونه دي چې د مهاجرینو لپاره په سرحدونو کې البته تر یو کچې پورې دا امکانات ورته شته. ولې په هغه پیمانه باندې چې دوی ته ضرورت ده او د انسان لپاره، یعنی د هغه ابتدایي ژوند لپاره هغه ضرورتونه دي چې هغه باید دایمي دي دوی لپاره، لکه کله به چې مخکې په افغانستان کې دغه بعضې مؤسسې وي لکه یو این ڈی پی او لکه ڈبلیو ایف پی، لکه یو ایس ای آی ڈی مؤسسې، لکه دغه د اوسني حالت کې دغه مؤسسې په هغه کچه باندې په افغانستان کې فعال نه دي چې دوی د پامغه کچه باندې خدمات خلکو ته وړاندې کړل لکه مخکې به چې وړاندې کول. هغه له دې وجې نه ده چې د اوس لپاره د امریکا نوي حکومت هم دغه حکومتونه او دغه بودیجې په دې مؤسسو باندې ودرولې او دوی بودیجې راکمې کړلې، نو دا یو ډېر لوی سرخوږی د مهاجرینو لپاره او د دغو نورو حکومتو لپاره چې هغوی د خپلو مهاجرینو د راستنه شویو مهاجرینو لپاره دغو کومکو ته ضرورت لري. د دوی هغه لارې په ټاپه باندې ودروله او مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مواجه دي او دوی نشي کولی چې حتی خپل هغه ابتدایي حالاتو ته یا هغه ابتدایي هغه وسایل چې دي د ژوند هغه دوی ځان ته آماده کړي. نو په سرحدونو کې یو لړ بازې ډېر ټیټه کچه باندې بازې کومکونه ورسره شته، هغه د دې چیزو لخوا ورسره کېږي. ولې دغه موسسې بیا دننه په د افغانستان په منځ کې په نورو ولایتونو کې داسې په فعال ډول باندې د خپل کومکو توزیع نه لري او دایمي ډول باندې دوی کومکونه نه کوي او نه کولای شي په دې خاطر باندې چې دوی بودیجه اوس په هغه حالت کې نه ده چې دوی په افغانستان کې په هر حالت کې کومکو کې لاقل کړي.
مننه ستانکزای صاحب. دلته یو اوریدونکو لرو، ګورو چې دوی څه وایي، بیا بل تاسو سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا کوم اندېښنه یا نظر کلری وی وایست.
ډېر مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمه صاحب ته، نګي صاحب ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلای د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم.
زبلای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم، ډېر اړینه او ضروري موضوع مون راخسته د میکروفون زموږ خبرونه کې. البته دا چې موږ تاسو شایدان یو متاسفانه زموږ د هیواد ډیری وګړي، البته میلیونونه وګړي په بهر کې مهاجرین دي، نو د هغوی ژوند کدای شي تر ډیره حده په ترخو کې وي او کدای شي تر ډیره حده هغوی الپ دي چې هغه په بهر کې ژوند وکړي، که هغه یا به هم درته ځمکې نه لري یا به کورونه نه لري یا به هم هلته کاروبارونه یې. نو زموږ ډیری هیوادوال چې په بهر کې دي، د هغوی د ځینو داسې کارونه دي چې هغه کار که چېرته هلته پرېږدي، فکر نه کوم چې که چېرته دلته راشي هغه د هغوی دلته د ښه ژوند زمینه ورته برابره شي. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې څو حکومتونه تیر شولو، هر حکومت د دې هڅه کړې ده او دا یې ویلي دي، دا یې په ډاګه کړې ده چې موږ به د مهاجرینو مخه په داسې شکل نیسو چې په خپل هیواد کې به د سرپناه، همدارنګه د کاروبار، همدارنګه د ښه سهولت ژوند زمینه ورته برابروو. خو بیا هم ټول حکومتونه پړ کې راغلي دي، که هغه جمهوریت کې، که هغه اوسنی امارت طالبان کې، خو بیخي زیات پړ کې راغلی ده. نو زما غوښتنه او پوښتنه دا ده له امارات نه چې لطفا مهرباني وکړي خپلو هیوادوالو ته د خپلو بچیو په سترګه وګوري، هغوی ته دلته د سهولت د ژوند کولو زمینه برابره کړي تر څو به زموږ هیوادوال په بهر کې وي. او له میلمه صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده، آیا امکان لري که څه هم امارات په بار بار ویلي دي چې موږ مهاجرین راغواړو، موږ مهاجرینو ته دلته د ښه ژوند زمینه برابروو، آیا دا واقعیت لري؟ داسې به وسي؟ دا امکان لري؟ دی په واقعیت کې همداسې کوي که هسې پر رسنیو پر پرده دا خبره راځي؟ ډیره مننه کوم.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه هم. دا بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به راشو ستانکزای صاحب تاسو ته. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه قبول کړو، څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکي.
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، او زه محمد اشرف حق دوست کمدار ولایت د ټلیفون په کر شمه نو نظر بده
خراغ لست.
مننه، ډیر خوشاله سلام چې تاسو رم ده ټلیفون تماس کې واصل سلولو. خو نظر لکه دا ورور شو ول تاسو به تر معلومی چې ډیره کډوال یعنی په خارجي ملکو کې دي افغانان. خو دلته یو خبره بلسته لکه وس د افغانستان امنیت معنا تر په خوا پر پرتلا ډیر شدي، یعنی سړی کولای شي شهر ولسوالۍ ار ولایت کاګورا تاګو کې او سره په سان کې کڅ کاروبار یې کاروبار ته لاسرسي کولای شي چې مقصد خپل کاروبار وکړي. خو یو خبره دلته ستا محترم احمد تکل صاحب، چې حکومت راځي کېږي هغه داسې ټکی چې مقصد دلته یعنی دغه د سړکانو کاروبار شروع شي، ځکه چې په افغانستان کې دا ټو کاله کېږي څه نه څه وچکلیم ده، کنه مخکې کاروبارونه وه، باید ښه ښه بندونه و خلکو ته وتړل شي، یو به ځکه تر لاندې سي بل سره په څنګ کې خلکو ته به کار پیدا شي، یعنی د کار زمینه یو څه کمه ده. خو خبره بل دلته سه احمد سکل صاحب دغه موسسات چې اوس کوشش وکړي یعنی چې د افغانستان ته یا مخکې مرستې راغلي دي یا اوس خال خال که چیرې هغه خلک په نظر کې ونیول شي چې هغه یا ماجر وي یا مسکین وي یا ملک کور نه لري ځای نه لري بیا دا اقتصاد د خلکو دونې نه کمیږي که خلک پاملرنه ورته وکړي یا ملي تجاران اوس یو څه اقتصادي ستونزې شته دا خبره صحیح ده خو امنیت معنا برابر دی او اول رغم تر ټولو په موسساتو دی چې د دې خلکو د پاره دي دغه زمینه برابره کړي چې هر کلي هر صحیح ته د خپل کمیسون یعنی داسې سړی وټاکي چې هغه اک حقدار ته رسېږي یعنی نه یوازې زما په لاس باندې موسسه راکړي زه یو درې کسان خپلوانو شته کړم دا بره خلک نه سره وزر کېږي یعنی افغانستان ته ګټه بره نه کوي نو دغه یو ترتیب ستا محترم سکل صاحب مننه
چې ډېره زیاته مننه مننه حق دوست صاحب له تاسو نه هم یو بل اوریدونکی هم اورو بیا ورځو ستانګزی صاحب ته مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
احمد تکل صاحب سلام نتا ته د ازادي رادیو ټول قدمونه اوریدم ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت
څخه وعليكم السلام اتل صاحب خبرونه ته خراغ لاست مهرباني وکړئ
خدای دې ایمان قبول کړه واکان لکه محمد اشرف اکبر صاحب چې نظر وایند کې د نظر ته خیوان نړۍ مننه تکل صاحب دغه کډوال موضوع چې د کډوال کشش کار نه پر کال پاکستان لاړی یا ایران لاړی پر کال نه بلکال لاړی نو په کار راته محترم تکل صاحب چې حکومت دې غم وخري یعنی په بیل بیل رسنیو کې ما د دوا کار د مخم د حکومت دا غوښتنه کړې و ګوري په تیر حکومت کې د افغانستان باندې مثال د ډالرو باران شروع و زموږ حکومتونه ملامت تکل صاحب محترم دې څوک نه ملامتونه ولا پاکستان ملامت کوم نه ولا ایران ملامت کوم موږ حکومتونه د خپل کډوالو غم ولې نه خوري یعنی په تیر حکومت کې د ډالرو باران په حکومت کې دې غم ونه خورل و چې په طالبانو اقتصادي بندیزونه دي د یو خاص رسمیت نه لري و ځکه خلک باندې ناری دي کډوال خو موږ ورونه دي تکل صاحب موږ خپل ماشام ګولاو قسم په خدای وسر نیمای کو خو د حکومت څنګه دغه مثال د خبرې هله د کډوال ته د مين ځای نه برابر کې دغه مثال د خبرې د کار زمينه ورته برابر کې او بل تکل صاحب اوس دلته حکومت ته زمينه برابر کړی د مهاجر د لپاره دی غواړي چې نمرې ورته توزیع کې دلته داخل تکل صاحب محترم مې افغانستان کې د کډوال لري چې مثال د خبرې استوګنه د کلو کلو څخه د بل پسرایو کې کې یعنی خپل د مين ځای نه لري نو زما د حکومت څخه یو کشرو په سپاده غوښتنه ده چې کډوال ته مثال تاسو نمرې ورکوي د مين ځای نه ورکوي وسله سروي شروع ته دغه د زمينه خلک دلته برابر کړی او تل کې د دام لکه مهاجر داسې د تکل صاحب نن دی و پر
سو دا کورنی بی ځای شوی خلک خی چې د جګړو لکبل بی ځای شوی
بالکل تکل صاحب محترم یعنی خپل د استوب نزاینه نن لري خپل د مين زاینه نن لري نم ترایونه لري نمین لري دا د افغانستان د تکل صاحب ګوره د مهاجرو مثال د خبرې د غدل د بی ځای شوی کډوال د خپل زاینه شنه لري تکل صاحب په خدای قسم د تخم کده دی ما خلکو د ویش په تقریبا د مهاجرو پر پاکستان په شل کال راغلي زه کوم چې تاسو به سره معلومات جنګون نو بمبارونه ودا خلکو دلته مثال خپل ځای نه پرېږي خپل وطن نه پرېږي لاغه د حکومت څنګه ولاړو دوی باید حکومت هم دا توجه ورته وکړي لکه مهاجر ته توجه کړي دا خلک باید په پام نظر سمونه ورته کال کال
تیر ازه تمننه لته سونه اتل صاحب نور اوریدون کی به ورستر واخلو او سورزو ستنګزي صاحب ته ستنګزي صاحب تاسو د دې دریو اوریدونکو نظریات واوریدل کڅ وای حتمان به مو یادښتونه ځان سره اخیستی وي د پنوبات سره مهرباني وکي
تکل صاحب زمونږ یو ورور وغل ارغنداب دا ویلو چې آیا د امکان لري چې امارات د مهاجرین بیرته راوړي او خدمات ورته وړاندې کړي د ورته په اول په جواب کې دا خبر وکم چې اول خو د موږ تاسو یو امیانه متل دا وای پردای کټ تر نیمو شو ده نو هیڅ هغه د باندې کې شوړونه چې موږ تاسو اوس له مجبورې نه د خپل وطن نه خپلو نه یا له دې اقل هغه خپل د کورنۍ او مجبورې نه نن هغه ته موږ مهاجر یو نو هغه زموږ خپل هیواد نشي کېدلی یو زموږ ټاټو به نشي کېدلی نو کوشش بار انسان ته کی چې خپل هیواد ته بیرته راشل شي په وخت سره خو دا د امکانات له هر حکومت سره یې هغه له حکومتو سره چې هغه حکومتونه د دنیا له لوري په رسمیت پیژندل شوي حکومتونه دي او دنیاوال له هغوی ته هغوی سره اړیکې لري او له هغوی سره حقوقونه کوي هغه په هر قالب کې کوي که مثلا له غذایي موادو نه نیولې تر توشیوي پروژو پورې اوس په دې منځ کې زمونږ هغه یو ورور چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه هغه ډېره خبرې ته اشاره وکړله او هغه دا و چې زمونږ دغه وسنۍ کړکی چې دغه وسنۍ حالت چې د زمونږ د مهاجرینو دا په دې باندې نه سمېږي چې زمونږ مهاجرینو ته مثلا نن د خوراک یو څه ورکړل شي او سبا د اغوستلو یو څه ورته ورکړل شي په دا دا خو په دې ورځې لپاره وکړل شي د دوه ورځو لپاره بل اخره دی وی دوه میاشتو لپاره دوی ته باید دغه څه زمينه برابر شي چې د ټول عمر لپاره دوی ته د کار زمينه برابر شي دوی ته د ژوند او معیشت د ژوند زمينه ورته برابر شي او هغه په هغه صورت کې امکانات شته چې کله موږ او تاسو ګورو په پخوانی په هغه کې عدالته توسعوي پروژې په افغانستان کې د پلي کېدو په حالت کې وي د مؤسساتو لخوا نه کاغه مثلا دغه مؤسساتو د بعضې پروژې لکه مثلا د خوشتېپي پروژه لکه موږ ورته کتل د بندونو پروژې ولې یا مثلا د ساختماني جایو پروژې ولې چې هغه کمپلیکسونه جوړېدل نو هغه د باندنۍ یا بهرنۍ مؤسسو له لورې نه دا پروژې جوړېدلې یو دې ته په هره پروژه کې خلکو ته که هغه 1000 نفره او که 2000 او که 5000 او 10000 خلک وو دوی ته د کار زمینه پکې برابرېدله چې دا د دوی د ورځني ژوند لپاره بهترینه گزینه وه او خلک دې کې په کار کېدل او خلکو دې ته ضرورت نه پیدا کوو د ورځنیو کومکو ته د دوی ضرورت پیدا کېدو به همیشه خپل ژوند په خپل مخ ته وړول چې دی و ماش چکتن به او دی ژوند چکتن به دوی خپل کار کوو هم به د وطن لپاره خدمت کوو او هم به د ځان لپاره یو امرار د معیشت د حیات کوو او د دوی ژوند په خپل مخ ته نو اوس د پاره بهترینه گزینه هم دغه ده چې دلته مثلا زمونږ د اوسنی حکومت د رسمیت دروازه دنیا پرانی دي حتی اقل ک د نورو تعاملاتو له وجې نه کوي دغه مظلوم او دغه خوار ولس له خاطر د مهاجرینو لپاره دغه بشری کارونه باید دوی مخته وي او د بشری پروژې باید دوی دلته بیرته پلي کړي تر هغه پدې کې خلک هم زمينه د کار پیدا کړي او په زمين کې بیرته خلک په کار شي او دوی ته اقتصادي ستونزې راولاړې نه شي او بل د حکومت لپاره دغه یو وجیبه ده دغه ورته دا وجیبه ده چې هر حکومت هغه په غوړېدلې حالت کې او په درېدلې حالت کې دایمه د حکومتو یو وجیبه ده چې د خپل مهاجرینو لپاره کار وکړي په دې خاطر باندې دغه مهاجرین کمنۍ کې سبا یې راستنېدونکي دي نو د موږ هر حکومت کې هغه کې په خپله نه جمهوریت او کوسنه امارات ده دغه حکومتو ته دا لازم ده او ضروری ده تر خپل وسی او توان پورې دغه خلکو ته لاس ورکړي په څنګه دي کې چې دا حکومتونه له دوی سره لاس نیوي کوي د خلکو همدا یو دینی او مثلا وجداني او حقوقي وجیبه ده چې خلک دوی سره لاس ورکړي مثلا تر یو حد پورې چې د هر چا لاس کېږي خپل دوستانو او عزیزانو سره لورونو سره لخواندو سره
باندې مسله باندې زورسته غواړم چې تاسو نظر واخلم چې خلک عام خلک څه کولای شي لکړوالو سره د مرستې په برخه کې د حکومتونو خو تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو په حکومت کې دومره وسه او استطاعت نشته چې مرسته وکاو نړیوالو بنسټونو خپل مرستې بندي کړې دي د باندې بس کوو اوس یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک خبرې کوي مهرباني وکړي ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده لمړی خپل ځان معرفي کړئ بالکل آی ورو مهرباني وکړي
السلام
پس د دې مودې چې مور سي ف جلای ستړي مشه سلام
خیراله
تاسو معلومات
خراغله خبرونه ده
کوم تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته چې مور سي سره محبت لرو نو ډېر عمر سره جدایو کریم محمد ایوب پښتون له جوزجان
خره غلاست خبرونه ته پښتون صاحب خدای مو دې زړونه نصر بیلوي مهرباني وکړئ د خبرونه په ام دې ځنګړې موضوع باندې څه وایست
او دا څه موضوع مو ټاکلې وګر چې اوریدونکو تاسو راډیو نه اوري موږ ته دې سره واورو واکان د مهاجرینو موضوع ده ارزای افغانان به عزت سوي دي د خپل زوخ په خاطر باندې د خپل ناوسي او د ستارسي په خاطر باندې اول دې زچې زمر سره زمر غونډیان وکړي چې موږ اول پر خدای دوم پر دې تکیه درلوده هغه تکیه مهمه نشو باوجود دې چې موږ دوی سپورټ کې زمر به عزت د مهاجرونو وکړه را به سودا موضوع ته چې د مهاجر باید څه وکړي مهاجر هم د شل شي کېدلې تکل سم چې همیشه به دوی په اروپا کې وشي همیشه به دوی په امریکا کې وشي همیشه به دوی په پاکستان کې په ایران کې وشي دا موږ په څو مطلب لرو وی پردای چری دا ته نیمه شوړی نو کله که سم وای غړی اخراجی یا په زور او په خپل رضا راوتلی دلته به څور سره وشه موضوع دلته ده باوجود دې چې د مالیه سړی داری په مشرۍ دور وشو زیرام په دې کمیسون کې شامل دي د مولوی صاحب د سلام حنفي هغه شی چې د دوی په واسه کې دی هغه به دوی ورسره وکړي، ولیکن دا د یوې ورځې کار دی یا د دوو ورځو کار دی، یوه میاشت به دوی ورسره وکړي، دوې میاشتې به دوی ورسره وکړي. په دې باندې په یوه ګل نه پسرلی کېږي، په دې باندې د مهاجرو ګزاره هم نه کېږي. مهاجر بېرته مجبور دي یا په قچاقي لارې یا غیر قانوني ولاړ شي، بیا د په اوبو کې غرق شي، د بل مرمۍ وخوري، هلته شي. زما غوښتنه دا ده د امارت څخه او د جهان څخه یو خدا دی چې جهان د یو نظام سره چې اوس بدل نه لري، دغه نظام دی د دې سره تعامل وکړي، د رسمیت دروازې نه قصاص میلمه چې وویل ورته خلاص شي، کې او بل مؤسسات را وړاندې شي، خیریه هغه بشري کومکونه چې مخکې کېدل دا باید په مقابل کې د کار مهاجر ته ورکول شي، او هغه زیربنایي پروژې چې د جمهوریت په وخت کې وې اوس لاینحاله پاتې دي، هغه تمامه پاتې دي، هغه پروژې باید پلی شي تر څو چې زموږ مهاجرینو ته کار پیدا شي، هم به مهاجر د سوال خلاص شي، هم به بل افغان د سوال خلاص. بله خبره دا ده موږ ډېر زیات مهاجر لرو، دا مهاجر نه دي، که دغه زموږ مهاجر په صحیح توګه استخراج شي او واسطه واسطه مابینه په دغه ته په دې مهاجرینو کې هم کار پیدا کېږي. او بله خبره دا ده تنها دا خبره تکلسه په امارت هم نه کېږي، زموږ ملي تاجران هغه بدایان خلک، هغه وسمن خلک، هغه سرمایداران خلک، دوی چې سرمایه لري باید دغه خلک راوړاندې شي، چون دا مهاجر دي، دا مهاجر زموږ دي، د دوی دي، د دوه سره کومک وکړي نو بیا انشاءالله مهاجر کهنې که سبا جاذب.
مننه مننه ډیره زیاته ښه نظر دی. هو ستانګزی صاحب هم وروسته په دې باب نظر ورکي. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
ډیر زیات مننه. السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت متاثر ماسیم ولایت.
سیف الله خاموش، غږ مو په یو شیبه کې یو ثانیه کې قطع شو، نو ما به سم اوریدلی سیف الله خاموش؟
و ډیر مننه سیف الله خاموش د زابل نمې تاثیر ماسیم ولایت. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ملمن ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډیر ښه موضوع ټاکلې ده د ماجورینو په اړه. زما په نظر درینو کتی دی ونه کته چې دولت ترাজি کیږي، هغه به د کرن تر سره کی و عاملس ترাজি ده، ایوه ملي تجارتان ترাজি ده، دولت اولین دا راجی ده. زنه پویرم چې دا وسنۍ دولت ماجرون تر شرغلاس وای د خوندیتوب لپاره کرن تر سره کی، او کنور ماجرون ته یعنی نور خلک دې تاړي چې هغه ماجرت مجبور سي، نو دوی باید په دې بخش کې کار وکړي. وس دین داسې کارونه د دولت لپاره تر سره کیږي چې هغه د دې سره سره چې مثلا دولت باید د مجرون ته کار کړي وای، د کار زمينه برابر کړي و، پنګونه کړي و، نور مؤسسات دې تر جلب کړي ول، اڅولي ول، تجارتان را اڅولي ول، نړیوالو باندې ځخ کړي و، دوی سره همکاري کړي و، د دې برعکس دوی ماجرین سي دلته راځي، دا اوس مخفل د لیدل استرغال چي وایو، دوی راځي دلته بدون دولتي وظیفه، بدون داسې رسمي وظیفه، دوی شخصي کاروبار څه پیسې چلري او شخصي کاروبار جوړي، بیا ډېر غریب دي، په دې ماجرینو کې زیات طبقه غریب ده، نو غوي یو وړوکی کاروبار جوړي، د دې سره دولت بندیزونه لګي، مثلا دوی د کارونو مخه نیسي، غوي داسې یو کراچي نه استفاده کوي،
په ځنګړي مثالونه لري تاسو خاموش صاحب، مشخص مثالونه لري
مخفل و بل مشخص مثال داسې لرو، یو د لیدلو سترګو حال درته وایم، یو کراچي والا د مرکز کلات چوک باندې ولاړو کلی خرڅولې، د لیدلو سترګو حال ده، دلته شروالې لخوا ورلکیږي، دا باید یو داسې دایته انتقال سي، مثلا مشخص دایته هغهلته بازار نه لري، هلته د دې په دې څلا سره ورونه کوي، یو روز چلاو کوي، هلته کوئی توانونه کوي، مثلا مال خرافي کی ترباری ترکاری تربار او شی هغه خرافي دي، د دې په دې کټو کې توان ورته رسیدي، نو دې مجبور دي چې شهر په څندو کوڅو کې وګرځي ترڅو عیالته نفقه پیدا کړي. شروالې د دې مخ نیسي، یو نایني نفر و چې ولاړو په چوک باندې کیلې خرڅولې، هغه لړۍ کیلې مو غردولې په چوک په سر باندې او ټولې کې وخت ورته، دا د یو درد نه کیږي، دا یو ډېر مجبورې نه کیږي، کړي حد مجبورې دی چې هغه خپل کاروبار او ژوند ژوندۍ څخه تنګ سي، نو دې څخه تیر سي، نو دوی بیا هیڅ کله زړه نشي کوي چې کار وکړي. یو او دا ملوس دادا مجرین راځي، اکثریت خپل ځایونه نه لري، سراینه نه لري، د وسیدو ځای نه لري، د دې لپاره چې موږ مکلف یو اسلامي وطني وطن دوستي چې موږ باید دوی سره همکاري وکړو، دوی ته مثلا لاس ورکړو، دوی ته باید موقت وړیا استوګن ځایونه برابر کړو، د دې سره سره دوی برعکس دا ملوس کرایل وړي، سراینه کرایل وړي کړي، د ماجر له دې وجه څخه استفاده
کوي لدې څخه ګټه کوي دوی مثلا مجبوري ما په عمل سم دا ځغ ده چې کرایه ورته ځان کوي مثلا تاسو ته خدای صدر کړی دی وسلري په دوی باندې رحم وکړي الله په تاسو رحم وکړي اول خو باید موږ د پښتني لیازا اسلامي لیازا وطندوسي لیازا بیا وریانی په کومه کرایه باندې دوی سره همکاري وکړو خو افغانستان دا بیا خصوصا افغانان دي برعکس لدوی ځکه څه سو استفاده کوي دا دوه معاودري خبره رغم په تجارانو باندې دی تجاران باید تفنګونه وکړي په یو ماجر سره مرسته کول همکاري کول کومه کول دا زما په فکر سره موکتی ده دا به دایمیونه وسی خو د دې په دیش د مرسته وکړي د باید تفنګونه وکړي د باید یو داسې څه وکړي تجار چې یو 200 واحد اکل یو 500 نفر کار زمينه برابر کړي ترڅو بده د تفنګونه ونم سوي خو په دې بخش کې بیا دین تجاران دا سی وای چې موږ دولت له خوا په موږ باندې بندیزونه دي مالیات لوړ دي او زړه نشه کوي چې دلته پنګونه وکړي یا تجارت وکړي ما په دولت په ولس او په تجارانو باندې دا غږ ده چې ترڅو د دوی سرشو کې علاوه لدی سرشو کې د دوی دغه وضعیت تخصص استفادهونه کې هغه بدنه د دوی په خیر نظمش
تیر مننه خاموش سبله تاسو نه مننه کو یو بل اوریدونکو هم لرو بیا ابا ستنځه سپ تاسو تر شو مهرباني وکړي مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده
السلام علیکم مشغلی تکاسف
وعلیکم السلام مهرباني
تکاسف زه شبیر احمد حکیمی ما اړیکه مې د کنار ولایت څخه نیولې ده
مهرباني وکړئ حکیمی صاحب
جناب تکاسف یو خبر خدای ده اوس خو چې ما ځنی معلومات وکړل ته ځنی خلک به هیڅ پروانی نه روغي مختصي وی دي رواني نه روغي مختصي وی دي ازادي رادیو نه نو لمړی هیله ستاسو مشرتابت کوم چې دغه رادیو پرته د رادیو پراموج باندې فعال کی دوم قدم کې راځم چې به شکل سب د ماجرینو موضوع ته کنه
بله
اوس دولت کثیر ماجرین ته شرغلاس پی شرغلاس مهم نه دی ماجرین ته ډوډۍ پیدا کول مهم دی جناب تکل صاحب اوس کله ته ماجر راځي چې هغه وګړه ډوډۍ نه پیدا کولی نو شرغلاس دوی ته پوښ شرغلاس په هیڅ معنا نه لري کنه جناب تکا صاحب د درځ دغه درځ چې دلته د غزنی پروژې د یونات صفاسخه تقریبا د درو میاشتې لپاره وی دلته ما جری پښته ودرول او هغه ما جری دغه بیکار ول نه حال ګرځي کار نور پیدا کیږي ام دغه ما جری جناب تکا صاحب ما مته د تکا صاحب
هغه غل روسته سو میره بنی وکي دا عمر کوي
دا حاضرین جناب تکا صاحب سبا پغلا او فنور او اخلاقی فساد په دا کارو باندې لاس پورې کی جناب تکا صاحب نو زه وایم چې دولت په دا دغه باندې په کار جناب تکا صاحب دا وصول ته ما یو راپور په نيزه رسنی باندې کتی چې په یو میاش کې نو په 15 ورځ کې جناب تکا صاحب 8000 کورنۍ راغلي چې د وګړو شمیرې 3000 کسان دي اوس چې 3000 کسان ته خوشې دي تر شرغلې وې نه د مرستې ورکې یا د بلې موسې تر په پیرزان له تر په څخه اوس چې د بدل کار پیدا کول تکا صاحب مهم دي کنه دوډی پیدا کول مهم دي ځکه دغه ما شام دوډی ونه لري دغه ماجر به دوی ورځې دغه وکي درې مورځ صدر مورځ باندې دغه ماجر دی اغلاب کې دغه ماجر په ناوړه کار بس کی
مننه حکیمی صاحب خبرې مورا لګراون غاړي او پښتنه وکي ل میلمنه ل خاغلی استانګ زینا
زما د شغل سنګ د سبخه دای هله د چی ماجرن د کار پیدا کول مهم دي ځکه ماجر کتل ته ماته به کار و چې نه دي تکا صاحب د سره چې تل زما خپل خلک به کار خلک په خوښه شش کارون درلو د کار جن ماجر بده دي هم نه هم څه نو ګور چې ماجر د کار پیدا کول مهم دي
تیر مننه حکیمی صاحب تاسو مننه نور اوریدونکو هم لرو خو پښتنې ډېرې شوي اوس ورزو ستانګزی صاحب ته د دوی نظر اخلو مهرباني وکړئ ستانګزی صاحب تاسو پښتنې ووري دي
تکل صاحب محترم اول به راشو دې کورونو نظرونه ته فارسی په نظر ورک او پڅان کې شیخ الله خاموش ورور صبر ته دې ما پام او په دغه خبرو کې هغه خبرې چې دوه کړل ډېرې پر ځای او مثبتې نیوکه وکړلې نو دا مثبتې نیوکه په بعضو حالاتو کې هغه حکومتونه دي حکومتو تک اوړیم هغه د حکومتو لپاره ښې نیوکې دي په دې خاطر باندې چې حکومت او رعایت دا چې دي دا لازم او ملزم دي بل څه په دې خاطر باندې چې دولت دې له موږ نه چې کولای یو موږ به له دولت نه چې کولای نو نظام به موږ ته تابعداري موږ به نظام ته تابعداري او یو بل خبرې به سره او ترغو چې دا نظامونه په خپل کو دريږي او یو کاله ته ورسیږي او خلک مور سره جوړ ویندو سیف الله ورور ویلی چې دلته باندې ورونه راځي او لراستنې دوه ورسته دوی ورکه کراچي درې یو د دې کراچي لپاره مثلا دوی کاروبار خپل شروع کوي او د دولت لپاره مثلا دوی ته ممانعت کیږي. دغه موارد موږ هم خپل سترګو باندې لیدلي دي. ولې داسې یو حالت چې فرق کوي په هر دولت او په هر حکومت په بعضي ځایو کې ښه خلک او خراب خلک شته. یعنی هیڅ نظام د شینې کېدل چې هغه د مکمل ټول ښه خلک یا هیڅ نظام د شینې کېدل چې هغه د ټول مکمل بد خلک وي. نو په نظامو کې بد خلک او ښه خلک شته. دلته موږ د ښه چلند خلک هم لیدلي دي چې ډېر ښه چلند د خلکو سره کوي او بعضې د خلک هم لیدلي دي چې هغه
خبرم ده چې ځینې وخت ځینې کسان هغه د قوانینو په د رعایت پر اهمیت باندې یا توجه نه کوي او یا نه پی پوهیږي. نو که مثلا د سیمې ښاروالي تاسو ته وایي چې په ځانګړو ځایونو کې ودرېږئ یا کراچۍ ودروي چې خلک یو ځای ته راټول شي د دې لپاره چې په ښار کې د ګڼه ګوڼې او د ګډوډۍ مخه ونیول شي، نو فکر کوم دا خو به ډېره منفي خبره هم نه وي. که څنګه
تکل صاحب اصلا خبره همدلته ده چې مونږ د له اجتماعي لحاظه یو عامه پوهاوي ته ضرورت لرو چې زمونږ خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړل چې هغه که چیرته زمونږ دولتي کارمندان دي او زمونږ عام خلک دي، اول باید ولس په دې باندې وپوهول شي چې مثلا د تاسې لپاره مونږ کوم کوم کارونه په نظر کې لرو. اوس که یو حالت راشي مثلا داسې خلک دي چې په ښار کې په پخوا ټول موټر د ټیکسي په رقم چلېدل، هغه که شخصي موټر و که هر رقم موټر و هغه به خلک دي شخصي سواری لپاره استفاده کوله. نن هغه ته دولت دغه یو هغه مقرر کړی ده چې هغه موټر چې په ټیکسي رنګ کې دي او د ټیکسي امر ورته اخیستل کېږي هغه سواری چې کوي چې هغه موټر چې ټیکسي رنګ کې نه دي شخصي دي هغه نشي کولی چې سواری واخلي. نو دا خو د قانون له لحاظه دا به د خبره نه ده، دا باید خلکو باندې عملي شي. ولې په هیواد کې هغه خلک چې مثلا هغوی پخوا ټیکسي وانی کول او په شخصي موټر کې هغه دی راشي مثلا ځان ته د یو بل کاروبار ته زمینه برابره کړي او په زمن کې د تاسو تر خبرې پورې راشم چې په دې کې مونږ هغه خلک لرو چې د دوی د کراچۍ لپاره چاروالۍ کې جای ته اینېږي، ورته وایي چې تاسو په دغه فلانۍ ساحه کې په منظم ډول باندې درېږي یا به مثلا هغه خپلې کراچۍ په دغو ساحو کې دروي. خو کله چې هغوی ته ورځي هغوی مثلا هغه د چاروالۍ د پلان نه پرته په هر ساحه کې چې د دوی زړه شي هغه ته درېږي. نو دغه یو څه مشکلات په دې ارڅه کې شته چې موږ باید دلته کوشش کړی باندې کو چې اول باید عامه پوهاوی د خلکو لپاره وشي.
ستاسو سره یو بل خبره مو بخښئ چې ستاسو خبره باندې زور زیاته کم چې البته دا سبب نه وي چې ټول به هغه کسان یا هغه کراچی لرون کې چې مخې نیول کیږي خای ټول هم هغه خلک نوی چې له قانون نه سرغړونه کوي یا له ټاکل شوی مقررات سرغړونه کوي. په ځینو ځایونو کې د وړو مافیایي ډلو لخوا د فساد راپورونه هم ورکول کیږي، ویل کیږي چې سیمایز مسؤلان له خلکو نه د کراچۍ په سر باندې پیسې اخلي، سهارم پیسې ترې اخلي، مازیګرم پیسې ترې اخلي. نو کېدای شي یو بل دلیل دا هم وي، یعنی متعدد مسائل دي چې د دې باعث کیږي چې یو څوک چې وړوکی بزنس یا وړوکی تجارت لري په یو کراچۍ باندې کار کوي راځي په یو ځای کې ولاړ دی نشي کولای چې ځان لپاره یو مناسب کار پیدا کړي.
ګورې تکل صاحب، ما مخکې تاسو ته همدغه موضوع ویلی چې په بعضې حالاتو کې چې کله موږ ورته چې ګورو په بعضې حالاتو کې په دولتي کړیو کې مثلا د خلک پیدا کیږي چې هغوی په فساد کې ښکېلي یا مثلا په خپل وظیفوي صلاحیت کې چې دوی له خپل وظیفوي صلاحیت نه ناوړه ګټه اخیستنه باندې دوی تورن کوي یا دوی ناوړه ګټه اخیستنه کوي، نو هغه که په وړکۍ سطح باندې که په جګه سطح باندې دغه حالتونه داسې یو حالت ده چې افغانستان یو وروسته پاتې ملک ده او په دې کې چې هر حکومت و که چېرته جمهوریت و که لغه مخکې حکومتونه و که اوس امارات راغلی ده، دغه پدیده چې د فساد پدیده ده یا مثلا د وظیفې نه د ناوړه ګټې اخیستنې پدیده ده، دغه پدیده مکمله په دې وطن کې نه ختمېدونکې ده او نه به ختمه شي. په دې خاطر باندې چې دلته د خلکو خواهشات دي، بعضې خلک په هغه بېجایه خواهشاتو باندې اموخته دي او هغوی مثلا کوشش کوي چې همیشه په خپلو کړنو سره د دولت نوم هم بدوي او د رعایت هم په قرار باندې نه پرېږدي او دوی ته هغه د کار زمینه چې برابرېږي هغه د کار زمینه ترې نه اخلي تر څو پورې ځان ته د رشوت یا د ناوړه ګټې اخیستنې یو لار ځان ته برابرې کړي. نو دغه مشکلات سره ما وویلې چې دا تنا په دې حکومت کې نه دي، په مخکنیو حکومتو کې مو او دا پدیده په اسانه باندې لدی جامع نه ورکیدونکې دا نو به مرکه شي مکمل ډول باندې.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه هم شته چې ل کډوالۍ نه یا راستنه شوی دی او یا د کډوالۍ اړوند مطالب او پیغامونه لري راځي په ګډه سره واورو.
ورورک تقریبا ما در به در سمم خوښ مو کړی دی ورونه می کلیږي زه خوښ سمم درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار هغې ډوری راته کښلي وې په دا کې به پرېستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې نو خواري مو کښلي دي تکلیفونه مو کښلي دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړی یم ریډۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیرکم دا رقم یې وویل زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکړم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمور ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی. زه دا ورنه چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه شو کولای افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو. موږ سره د نورو وادي کې د بارز می سره مدد وکي د تدې انسیار څه مهم غوښتنه کړې ته خو یې چا هم زموږ غوښتنه منل نه ده.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده ساده راډیو کارکونس دا یله د ورور ته د پاکستان زلمت او ګرش پاکستان زلمت د زلمت کې چې په افغانان تر غاړو کې شي تر پټوان کې شي نو اخیره زلمت نه کې کده زلمت کې تقریبا اخیره لسی مشکل جوړ شي چې په ټونړی کې بیا سره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت ملمج د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماده نړیواز دا یله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ما شومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت چې ورته نه رسیږي په دې سرن ورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کم نظر واچو چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کې چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي بی عزتی درکې بد رد درتوي. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره.
د اوریدونکو غږیز پیغامونه او چې ستونزو شکایتونه کول او اکثر هم د کډوالۍ اړوند شکایتونه و. ستنګزای صاحب موږ مخکې یادونه وکړه چې خلک عام خلک له کډوالو سره څه کولی شي او خو د دولتونو مکلفیتونه وظیفې دي مسؤلیت دی چې له کډوالو سره مرسته وکړي. نړیوالې ټولنې او نړیوالې ادارې دي نړیوالې موسسې دي چې د هغو هم په دا دومره کلونو کې مرستې کړې دي او کار یې همدا دی چې له کډوالو سره مرستې وکړي. مګر عام خلک عام زه ته ستاسو ګاونډی ستاسو خپلوان ستاسو کورنۍ ورونه خويندې دا له دغو کډوالو سره کوم مکلفیتونه لرو چې څه ډول مرسته وکړو کله چې زمونږ په ګاونډ کې یو نوی کډوال راځي یا له ایران یا له پاکستان هیواد ته راستون شوی وي او یا کنوی هم چې ګورو چې مثلا د تورخم لاره یا د نورو دروازو لاره افغانستان ته کډوال راځي زمونږ ټولنیز مسؤلیت او مکلفیت څه دی چې څه ډول مرسته ورسره وکړو.
پوری جناب تکل صاحب اول کو منهج دی او مسلمان دا دی موږ ته چې دی او مسلمان په ایج باندې مسولیت راځي چې عموما له یو بشر سره څوره چې چې هغه به مثلا د تا خپل افغان وروري یا بل افغان پوری له عموما له یو بشر سره دا موږ ته چې موږ ته چې دین وایي چې تاسو له ټول بشر سره د کومک لاس وسی او موږ تاسو ته مثلا دا هغه درکو پیغام درکو دموږ تاسو دین راته وایي پیغمبر همدا وایي چې تاسو له هر بشر سره که هغه هر څوک وي د یو انسان په هیڅ باندې د مرستې لاس ویسی. نو اوس که دغه حالاتو ته په کتو سره ګورو موږ تاسو له بشري ستونزو سره اوس مواجه یو، خو مشکل په دې کې ده چې موږ په خپله دغه کار ځان ته کتلی ده او دغه لارې م ځان ته ستونزمنې کړي دي. د اوس لپاره لکه دې وخته چې هغه ورور وویلې زمونږ مهاجرین چې کله راځي افغانستان ته یوازې د دې چې هغوی لپاره کراوې راټیټي چې او د کورو کراوې که مثلا په لس زره یې هغه 15 زره ته راټیټه کړي، په 15 زره یې 2.5 زره یې ورته برعکس زمونږ زه بعضې وخت د ما دغه ذهنیت خلکو ته داسې واوړي چې خدایه دا څه رقم خلک دي یوازې د دې چې د یو مسلمان په درد باندې دردمند شي، د دې نور هم هغه حسادت او هغه کینه او بغض عداوت یې په وجود کې راپورته کیږي او مغروره کیږي او کبر ورته پیدا کیږي. او هغه مهاجرینو ته چې هغه په ډېرو ستونزو او کړاوو کې راوړي د خپل وطن خواته او 15 روپۍ د خپل خوراک ډوډۍ لپاره نه لري، هغه ته هغه کور چې په 10 زره باندې په 15 زره باندې پکرایي هغه ورته په 20 زره په 30 زره پکرا ورکوي، د ډوډۍ کومک خو نه ورسره کوي، لاسنیوای خو نه ورسره کوي. برعکس هغه چې له هغه سره دي هغه د 15 ورځو ډوډۍ هغه هم د ده له وجود نه مثلا راخلي او د له اولادونه هغه ډوډۍ ترېنه اخلي. نو زه وایم چې په لومړي سر کې خو اول دې باید دا کوشش وشي چې دغه د مونږ دوستانو عزیزان چې په افغانستان کې د کورو چکتن دي او دوی ته خدای د مځکې په سر یو کور ورکړی، دوی د شکرانه د خدای ادا کړي او دا د مهاجرینو ورونو ته که چا په مفته ورکوی شوی په مفته دي ورکړي، دا حالتونه موقت دي، دا به ټول تیر شي دا ستونزې او کړاوونه، او که نه یې دا کراوې دې راټیټ کړي بل دې ته د دولت دغه تدبیر ونیسي چې دغه کراوې دې مثلا دولت ورته تعین کړي، مثلا دغه یو مدیریت دې ورته وکړي، ورته ودې وایي چې یو اتاق په دومره په کرا باندې، دوه په دومره او درې په دومره باندې، له دې نه پورته څوک حق نه لري چې تخلف وکړي، دغه یو مسله دی ورته حل کی. په دوهمه موضوع کې دغه موضوع ده چې مونږ د یو انسان په حیث باندې که په خپل کور کې مثلا ډوډۍ لرو که هر څه لرو هغه باید مونږ نیمایي خو له دوی سره په دې باندې مونږ کمیږو نه، مثلا د مونږ د فامیل ډوډۍ کمیږي که چېرته په څنګه په ګاونډ کې مونږ ته داسې یو ګاونډی راځي چې هغه په ډېرو مشکلاتو کې ده، هغه خپل درې وخته ډوډۍ چې ده هغه به راخلو، د دوی له اولادو سره یې باید نیمایي کړو، په دې باندې مونږ نه کمیږو او نو مثلا په هغه ډوډۍ باندې چې مونږ کره کې لږ اضافه پاتې شي هغه باندې مونږ ډېر شو. نو کوشش باید وکړو چې د خپل همسایه د خپل ګاونډ د خپل مهاجر ورو لاسنیوی وکړو. هغه مهاجر ورو که چېرته د افغانستان هم نه ده، کله هر کشوره له بل کشوره راځي، که یو پاکستانی دې مونږ ملک ته راځي، که یو ایرانی دې مونږ ملک ته راځي، دا د یو مسلمان په حیث باندې دې مونږ دا وجیبه ده چې باید دغه لاسنیوی وکړو، په دې خاطر باندې چې دا د مونږ تاسې دین راته ویلي دي، دا د مونږ تاسې هغه د حقوقو له لحاظه د یو انسان له بل انسان سره هغه حقوقي مسؤلیت هم دغه ده چې باید مثلا مونږ تاسې ورته ادا کړو. نو دا باید مونږ د خپلو دوستانو لپاره دغه کار په هر بیه او پیمانه باندې چې کېږي دوی سره باید لاسنیوی وکړو.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو ستانګزی صاحب په یو بله مسله باندې هم که لطفا تاسو رڼا واچوئ. دلته البته بحث پرې ونه شو، خبرې پرې ونه شولې، لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه، مکتبونه ښوونځي دا تړلی دي مخصوصا د نجونو لپاره. اول خو دا چې د میلیون په شمیر کله چې کډوال له بهر نه راستنیږي خپل هیواد ته، د نجونو مکتبونه خو هسې بند دي. اول لاند کراته وایاست چې د نجونو د مکتبونو خلاصېدو ته تاسو په افغانستان کې اوسئ څه امیدواری شته؟ دا پوښتنه چې ځواب کوي بیا به زه نوره بله پوښتنه هم تاسو نه وکړم.
تکل صاحب داسې یو کار ده چې بعضې هغه مسایل چې هغه ولس که هر څومره هغه ته مثلا لیوالتیا ولري، تر هغو چې په هغې کې دولتونه مثلا خپل کار ونه کړي یا حکومتونه خپل کار ونه کړي، د ولس د وسې نه بعضې خبرې پورته خبرې، لکه اوس مثلا دغه خبر چې ده دې ته ټول ولس لیوالتیا لري. زه منهج د یو افغان په دې کوشش کوي چې لور مې باید درس ووایي، ته منهج د یو افغان یا هغه ټول افغانان چې په خپل وطن کې اوسېږو هر یو په دې کوشش کوي چې لور مې باید درس ووایي.
زما مطلب دا و چې څه مو اورېدلې دي، د کوم پرمختګ نه ښه شته؟
ګورې دغه د ورځې مونږ هر وخت د اسلامي امارت د چارواکو نه دا پوښتنه کیږي دوی باندې وایي چې مونږ په طرحه باندې لګیا یو او مونږ مثلا کوشش دي کوو چې په یو اسلامي چوکاټ کې دغه د مکتبو دروازې پرانیزو دوی ته وخت طرحه برابر کړو نو تر اوسه پورې ما ماغه خبرې دی او مونږ دغه ته مثلا هو سم لا خپل
امیدوارۍ لرو ستاسو په دې خاطر هم کوم ستانګزای صاحب چې ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې غیر رسمي لشپګم ټولګي د پورتنجونو لپاره ځینې خوندزي په غیر رسمي ډول کار کوي تاسو څوریدلی لاند راته وایس لطفا
په تکل سي محترم یو مسله د شه د غیر رسمي توګه باندې د سي بازي جايو ندي چې هغه دارول العلوم ندي دارول العلوم د مدارس په چوکاټ کې د انجونو لپاره په کابل کې خلاص دي او په دغه دارول العلوم کې ترڅنګ دي چې د قران کریم او شرعي ذکرو ترڅنګ بازي خويندې کوشش کوي باندې کوي چې هغه د خپل آئندې لپاره مثلا عصري علوم مملکه بازي کتابونه هم درس ورکي په دې خاطر چې جونې په بازي جونې رسیدلې دي تیار او خو په دې درسو باندې پیاوړي او غښتلې دي نو کوشش کوي چې مثلا تر یو حد خپل دغه مشکلات تر حل کړي او په دارول العلوم کې چې په کابل کې دي او په بازي نور ولایتو کې دي دوی د شرعي علوم ترڅنګ اصري علوم
مبازي دي مننه زما اصلي سوال دا دی چې دنجونو لپاره خو هڅه هم د زکړو امکانات نشته مګر د میلیون پښمیر کله چې کډوال له ایران او پاکستان راستنیږي خپل هیواد ته دغه د هلکانو لپاره کافي خوندزي شته په افغانستان کې
تکل چې یو لوی بدبختی زمونږ د ملک هم دغه د چکل د جمهوریت په نظام کې هم مونږ وزیران درلودل چې خیالي مکتبونه جوړ کړل او پیسې وېستل د خیالي مکتبو باندې نو متاسفانه چې په غو نظام کې د چې پیاوړې کار چې د مکتبو لپاره سوې و دی ولسوالۍ په ساته باندې اوس مونږ کوم مکتبونه لرو په ډیره کمه ساته باندې هغه په مرکزونو دی باندې خارو کېسته او په ولسوالۍ کې مونږ حتی کراوی نسو خپل ولایت مثلا مونږ په میدان وردګو کې د هرې ولسوالۍ په ساته هوڅ کې چې د خپلې بسته یوې ولسوالۍ په ساته باندې یو مکتب لرو یا دوه مکتب لرو چې هغه وړي یو لوی فاصله کې دی او خلک په ډیرو مشکلاتو او کړاو کې ځي ځان را رسي نو همدغه چټول مملکت ته وګوري د مونږه اوسنۍ حالت ته په کتو سره د مکتبو زمينه به زوایم چې ډیره به ستونزمنې جوړې ته به زمينه دي درسو برابر شي په دې خاطر باندې چې نفوذ زخت ډیر روان د ماجرین زخت ډیر دي او دولت مور سره لاس گریوان په دې باندې ده
دغه امکانات چې د دولت فکر کوم چې له ستاندګزي سپ سره زمونږ اړیکا پرې شوې ده زما همکار منصور صاحب کوشش کوي چې یو ځل بیا له دوی سره تماس ټینګي که څه هم د خبرونې ډیر کم وخت تر پای پورې پاتې دی مګر بیا هم کوشش کوو چې دغه مهمو حیاتی پوښتنو ته ځوابونه د امکان تر هدا پورې تر لاسه کو ګورو چې مونږ کولای شو کنه چې لخپل میلما ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانګزی سره وصل شو او ک نه شو کولای البته د یادونه ورده چې مونږ د دې خبرونه د بحث موضوع له بهر نه هیواته د راستنو شویو کډوالو موضوع ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویل دي چې له پاکستان او له ایران له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې د بودیجې له کمښت سره البته مرستندوی مؤسسې مخامخ دي او دا په داسې حال کې ده چې د همدې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو لمخه له 2023 کال رئیس چې پاکستان د کډوالو د استنولو بهیر شروع کړی تر اوسه پورې شاوخوا 3.5 میلیون کډوال له دې هیواده ایستل شوی دي البته ډیره برخه جبري ډول له دې هیواده ایستل شوی دي او افغانستان ته راستنه شوی دي چې اوس مهال له هر پلوه د دې کډوالو د ځای په ځای کولو او دوی ته مخصوصا د کورونو د چمتو کولو په برخه کې یو لکه څنګه چې د خبرونې میلما خغلی ستانګزی اشاره ورته وکړه د خوندزیو د چمتو کولو په برخه کې او حتی د عامه تاسیساتو د چمتو کولو په برخه کې د دوی لپاره خورا زیاتې ستونزې شته او دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له کډوالو سره مرستې بندې کړې دي، نه یوازې له کډوالو سره بلکې د ملګرو ملتونو د ډیری ادارو مرستې له افغانانو سره بندې شوې دي، او د طالبانو حکومت هم له دې چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی په دې برخه کې ډیر لږ امکانات لري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانگزینه مننه کوو، او له تاسو هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او تر پایه مو واورېده.